کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم په پیل کې لن خبرونه د سپین بولډک چمن لار چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ لنښتې وروسته بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. پاکستان د سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه لار د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته خلاصه شوه. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د پاکستاني چارواکو او په کندهار کې د طالبانو د ولایتي چارواکو ترمنځ خبري بریالۍ پر مخ لاړې. په کندهار کې د طالبانو د ولایت ویان محمد اعظم هم تایید کړ چې دغه لار بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالرو څخه 1 میلیارډ ډالرو ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان او پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د سوداګرۍ لپاره د دوستانه پالیسۍ د نشټوالي په شمول بیلابیل دلایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې د کمیدو عوامل بلل شوي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یک شنبه په دې رایه واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نورو هیوادونو مثبت رایه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیانو ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګري ته تللي دي. دغه راز امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې د لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. او د کیف په جنوب لویدیز کې د واسیلیکف ښاروالو وایي روسي ځواکونو پر دغه ښارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تویلو یو ترمینل اور اخیستی ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ښاروالی نتالیا امبلاسینویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې آسمان ته پورته کېږي. اوکراین وایي چې د روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د ګازو یو پایپ لاین په بمونو الوزولی دی. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوي جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالی معاملات 2021 کال د اگست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، خو پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي. د افغانستان نوموته سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګل زمان پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. پر مړینې یو شمېر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کونړ نالۍ ولسوالۍ کې د سیند له اوبو څخه د سړک جوړولو لپاره یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې.
استنادي دیوال اویا متره اوږده لري، 14 متره ارتفاع لري چې په جوړېدو سره به سړک د تهدید نه بچ شي، مسلمانو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې له افغانستان سره مالی معاملات د 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، هغه حالت ته چې د اګست په 15 طالبانو کابل ونیوه. خو د امریکایي چارواکو په خبره پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پورې صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوسپینې ماڼۍ په ویلامې کې ویلي یو شمېر امریکایي چارواکو چې هویت نه دی افشا شوی په دې اړه ځنیو خبریالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحاتو پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اګست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری یې وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانې وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ د دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هر کلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه په تورخم کې په پام کې ده.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشري به د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورځپاڼې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتګ او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستاني رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې کډوالو ته یوه نمره ځمکه وویشي. چارواکي وایي دا به هغه کډوالو چې په دې وروستیو کې بیرته غزنی ته ستانه شوي او کورونه نه لري.
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د کورونو د جوړولو نمرې وروبېشي. دوی وایي دغه ژمنه غزنی ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی کړې ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی حقانی غزنی ته د خپل یو ورځني سفر پر وخت ژمنه وکړه چې له کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو ترڅنګ د طالبانو حکومت په پام کې لري چې بې کوره کډوالو ته به یو نمره ځمکه ورکول کیږي. نوموړی وایي دا به هغه کډوال وي چې خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي، یا خو کورونه نه لري او یا یې هم د جګړو او یا هم طبیعي آفتونو له امله نړېدلی وي.
د مهاجرینو چارو وزارت وزیر خلیل الرحمن حقانی صاحب راغلی و غزنی ته، او بیا یې ژمنه وکړه هغه مهاجرین چې خارج کې اوسیږي چې هغه خپل وطن ته راستون شي نو موږ به یې نمره ځمکه ورکوو.
په غزنی کې د کډوالو ښارګوټي ترڅنګ د پولیسو، ښوونکو، معلولینو او ځینو نورو کسانو لپاره هم د نمرو د ویش پروګرامونه وخت په وخت پر لار اچول سوي، خو د وخت حاکم چارواکي نه دي توانېدلي چې د دغه ښارګوټو مځکې تقسیم کړي.
ولسواکي دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې د سین له اوبو څخه د سړک ژغورلو لپاره د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل شوې دي. دا دیوال اویا متره اوږدوالی او شپاړس متره لوړوالی لري او د 8 میلیون افغانیو په لګښت د ټول ګټو وزارت لخوا جوړیږي. په دغه پروژه کې د چارواکو په خبره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین وایي د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د خونانو کڅ کې د سین اوبو سرک سره نږدې ساحې ویجاړې کړې وي او نږدې اوچی سرک هم تخریب کړي. د دوی په خبره چې که سرک ویجاړ شوی وای نو ورسره به د ناړۍ بریکوټ، کامدیش او برګي مټال ترمنځ د موټرو تګ راتک بند شوی وای، خو دوی وکولی شول چې د وزارت لخوا ورته استنادي دیوال جوړولو ته بودیجه منظور کړي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی معاذ د استنادي دیوال د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ سره نږدې ډیلیو سین سرک د ډیلیو تهدید سره مخامخ و. کوم چې شرقي نورستان ته دا پورته ناړۍ ولسوالۍ او بریکوټ او دوکلام ساحې ته دا غټ سرک تللی، نو نږدې وه چې دغه سرک قطع شي. په ادامې وزارت محترم مقام 8 میلیونه بودیجه په پام کې ونیول شول او دغه استنادي دیوال ورباندې جوړیږي. استنادي دیوال اویا متره اوږده لري، 16 متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچ شي، سلګونو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
د هغه په خبره چې د کونړ په زیاتو ساحو کې سیند او یا هم بارانونو سرکونه یا ویجاړ کړي او یا هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي چې جوړول یې اړین دي، نو باید چې مرستندوی ادارې او مرکزی حکومت ورسره د یادې ستونزې هواري کې مرسته وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده: 00422211215. شمېره بیا وایم: 00422211215.
د لویدیځو هیوادونو یوې ټولګې موافقه کړې چې د پیسو د لیږد د نړیوال سیستم ته د یو شمېر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعې مشري متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او بریتانیا کوي او دوی د روسیې پر مرکزي بانک هم محدودوونکي اقدامات وضع کړي دي. دوی پر روسیې دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته غځېدلی او تازه پلازمېنه کیف کې نن سهار هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپورټ لري. جزئیات به له اسدالله لودین نه واورو چې په سټډیو کې راسره دی. مهرباني.
او مننه نوري صاحب. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو استل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیګ ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 12000 مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د لیږد معلومات هم ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوری او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات یې کړه چې دوی به دې لیست کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دغه اقدامه به د روسیې یو شمېر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 650 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اثارو له خرڅلاو منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغېز محسوس وي او د روسیې روبلو ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي چې نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته هم نږدې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین له جګړې نه زرګونه کسان هم د اوکراین له پولو اوښتي دي او دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او نړیوالو بشري موسسو د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنیو مرستو غږ کړی دی.
لودین صاحب مننه. دغه راز په اوکراین کې یو شمېر افغانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له بد وضعیت سره مخامخ دي. وړاندې په خپرونه کې مو په اوکراین کې میشت له یو افغان کډوال سره هم خبرې کړې دي، خو بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی بایدن دا سپارښتنه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې کړې ده. اوکراین د روسي الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندیو او د غراز د جاولین ټانک ضد راکټونو غوښتنه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لیلام پرې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د لیلام پروسې ګټونکي د تر ټاکلي مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تصفیه کړي. یاد بانک وړاندې لیکلي وو چې د پیسو د لیلام د بهیر موخه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مرکزی بانک تیرونی هم 10 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي وو. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه وای د خونې او پلاوی په کابل کې د ایران سفیر سره کتلې دي. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې د مشر یونس مومن په مشرۍ افغان پلاوی په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان او مرستیال سره په ترانزیټي بندرونو کې د صادراتو او واردات په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د ایران سفیر په اسلام قلعه، چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پانګونې او د پروتو ستونزو د حل په برخه کې خونې ته ډاډ ورکړی دی. دا لیدنه په داسې حال کې کېږي چې مخکې تر دې هم افغان سوداګرو له ایران سره په بندرونو کې د لوړې تعرفې او یو شمېر نورو ستونزو له امله شکایت کړی و. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 190 افغاني و دېرش پوله، یو یورو 103 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 113 افغاني 98 پوله، یو سودریال 30 افغاني 85 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 103 افغاني او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه تر دوهمې نیمایي پورې به اجمل ان استاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل ان هرکلی کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې له کلونو راهیسې اوسېدل له ګواښ سره مخ کړي دي. له دې افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې له میشتي افغان پوښتلی چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی.
دلته خو وضعیت د هر ښار بیل بیل بڼه لري. زه چې په کوم ښار کې یم یقیناً چې داخلي ښار کې امنیت ته یو شاوخوا نورستان شته نو څوک شته.
دغه ښار څه نومیږي؟
خمنلیکي ښار کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، په هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته پور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولینډ خواته، د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازې خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمیز کې خودی د خمیز کې چې زم پکښه ډیر او وضعیت یې ډیر آرام دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه و خطاوی و په خلکو کې، اوس خو دغه د ما چې چرته ژوند کې ما نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډیر آرام خلک، ډیر اوږده اوږده کتارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې و. یعنی خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده، کوم مشکل نه وینم. البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي ارغل سره مخ دی، له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د اساده راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پمړینه یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقۍ لپاره سایه بللی.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپېته کاله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل شوی سندرغاړی په 1948 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 74 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور میرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي
هغه له زیات وخت راهیسې ناروغ و. هغه د همدې ناروغۍ له امله ومړ،
خو هغې په ډاګه نه کړه چې ښاغلي ګلزمان کومه ناروغي درلوده. د استاد ګلزمان لمړینې سره د افغانستان د موسیقي کورنۍ لږ تر لږه لسو ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات سو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینه ستره ضایع بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي.
مانګي په لا پډا کوي نو څوک نه ګوډه
د هغه سندرې یوه برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګلو زمزمه کوي او له یو بل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خپرولو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، دا ستر انسان بې تمې راته ګران و، یو له هغو عزیزانو مې و چې پیژندل مې. ښاغلي دریا د خپل پیغام په دوام لیکلي، هر ځل به چې د ګلغونډۍ ارغوان ګل کېدل زما په غوږونو کې به د استاد سندرې انګازه کوله. اریانا سعید یو بل افغان سندرغاړی د استاد ګلزمان سندرې تلپاتې بولي او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکي، د دې لپاره چې وایي کړای سول د هغه تر څنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوی سندرې ووایي، لامل یې ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولي. یو بل افغان سندرغاړی شفیق مرید هم په خپل فیسبوک پاڼه د استاد ګلزمان پر مینه خوشینی ښودلې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګلزمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولي.
د استاد ګلزمان مړینه د افغانستان د موسیقۍ لپاره ستره ضایع ده، د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقۍ لپاره.
استاد ګلزمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلي دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کب په میاشت کې د تېر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل ورځپاڼې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلی و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بیلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمېر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورځپاڼې د لسګونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پیره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکې ده چې پوهنتون یې پیلېږي. میل ورځپاڼه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقۍ ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي، او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانیستی له څه ویلو ډډه کړې. یوې محصلې چې بهیجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخواني کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلې دي، خو دې ورځپاڼو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 محصلانو زده کړه کوله، خو څرګنده نه ده چې د هغو څومره کسان نن پوهنتون ته حاضر شول. د ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې پر اساس طالبان وایي چې دا ځل نجونو او هلکانو ته په هره برخه کې د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر 2000 لومړي کال وړاندې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې نجونې یو مخ له زده کړو بې برخې کړې وي. د ورځپاڼې د پوهنتون د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ د یو شمېر محصلانو نظرونه خپاره کړي چې ډیرو خوښي ښکاره کړي، خو ځینو بیا په دې انتقاد کړی چې طالب ساتونکي محصلان نه پرېږدي چې له ځان سره ټولګي ته موبایلونه یوسي. ځینو محصلانو د استادانو د کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې ښایي یو شمېر استادان بهر ته تللي وي. اوس هم ستاسو د پیغامونو برخې ته ورسېدو. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې راخلو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. خیر الله هوته کې مد لغمان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه د اسلامي امارت د نظامی کارکوونکو ته هم غوښتنه ده، هیله ترې کوو چې دغه د نظامی ځایونو دغه ګروپونه د ورځې لخوا نه چالان ترې نه پاتې کېږي. برېښنایي ګروپونه دي، نو دا چې موږ هېواد د برېښنایي ستونزو سره لاس او ګریوان د مشکلات لري، برېښنا کمه ده، نو له دوی څخه هیله کوو چې دغه د ورځې په جریان کې دغه نظامی ګروپونه چې دي دغه باید بند کړي او چالان ترې پاتې نه شي.
لاش تپیان د هلمند د ګریش ګلسوالی د سری خزې د سیمې څخه ان شاء الله امنیت په داسې کې چې د دکاندارانو څخه مده غوښتن د چي د شي چې د به ګراند د اجر ارزان کیونه کې دا واستې څکي.
زمیر وایس د انمن ولایت د بابا جد سیمه څخه خبرې کوم. کله چې طالبان د منطقې ونیول ته زوسس مړ په بابا جی په سیمه کې مرسته نه رسې مړ دا غواړي چې مړ سره مرسته وکړي.
زنا اولاد کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د نخونی د کلی د پیغام تاسو ته پرېردم. زما د لوړپورو چارواکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې پر تجارانو باندې لږ چنګار وکړي. تای دلی د برې پارسل ته بساو راچولی څو مانه براز نکشلی بساو راچولی دا رقم غوړی هغه څه اشه غوړی د منګردی ویلی غوړی راچولی یا د واز غوړی راچولی دا رقم هر شی راوخله چې څه جلی شانه راچولی بعد ور پوره چرواکی پر تجارتان باندې ټینګار وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا خبرونه دا برخه هم دومره و. نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمې مې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د اونیزه خبرونه مهره وي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسپین بولډک چمن لار چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ له نښتې وروسته بند شوې و بیرته خلاصه شوې. د پاکستان سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه لاره د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د کندهار د طالبانو د والی ویان محمد اعظم هم تایید کړی چې دغه لاره بیرته پرانستل شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پرېکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت لینډ وال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. د کیف په جنوب کې لویدیس کې د وسلک خاروالو وایي روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تیلو یو ترمینل اور اخیستی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی په نور بست پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمیر ښځو په مظاهرو او له مظاهرو او اعتراضونو نه وروسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګه دا چې کومې لارې چارې شته چې ښځې کولی شي، البته فعالانې ښځې په دغسې شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي، همدارنګه مظاهرو ته نه پرېښودل کېږي، د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلی. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغلله په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې بم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمیدو څومره سبب شي. په بحث کې را سره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکاره پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وه، د سولې د هڅو له فعالانو وه او د یوې ژورنالیستې په توګه یې اوږده موده کار کړی دی. سونیا منګل هم را سره ده، دا د ښځو د برخې د حقونو فعاله ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کړو. تاسو راته دا ووایئ چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمېر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه او نیکه هیله تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو او ستاسو بل ملمانی ته وړاندې کوم. البته زه فکر کوم چې سوله ایز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق دپاره وي یا د یو مجموعې د حق دپاره واوسیږي. دا دې ته هم د اسلامي حقونو له پلوه جواز شته، هم د انساني حقونو دپاره د پلوه جواز شته دی، او د دې د مخنیوي دپاره یا د مخنیوي لاره چاره دا نه ده چې که څوک خپل غږ اوچته وي هغوی د هغوی غږ دې غلی شي، بلکې هغې غږ ته دې توجه وشي او ورته مثبت ځواب دې ورکړی شي، هغه مشکل دې ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا هغه دی څه دي چې په انساني او اسلامي حقونو پورې اړه لري، نه یوازې اوس که چیرې څوک غږ اوچته وي په داسې شرایطو کې. یوه بهانه دای کیږي چې ولا ښځې خو خارجي حقونه او مګر خبرې بهرني او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داسې کیسه نه ده. کله که افغان ښځې وایي چې موږ تعلیم غواړو، دا د کفر مسله نه ده، دا د اسلام حق دی، اسلامي حقونو نه یو دغه راځي، یو برخه او عمده برخه هم دا ده. که د کار مسله یي، موږ مسلمانانی شکر الحمدلله، او په اسلام کې هماغه ښځې چې په سر د اسلام کې د اصحابو کرامو میرمنې وي، خویندې وي، او د ټولنې یوه عمده برخه وه. هغه وخت کې هغوی په جهاد کې اشتراک کړی، هغوی د کور نه د باندې کارونه کړي، حتی د کفارو په کورونو کې کار کړی دی. قصې شته دی، روایتونه شته دی چې د هغې نه هم دوی څوک سترګې نشي پټولی. نو د کار کول د خپل کورنۍ دپاره د حلال نفقې لاسته راوړل هم د ښځو حق ګڼل کیږي، او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې یوه ټولنه کې چې جګړه تیره شوې ده، په هغې کې ښځې مجبوره دي چې د کور د نفقې په راوړلو کې همکاري وکړه، مرسته وکړه. په داسې حال کې چې کار نشته، باید یو بل ته لاس ورکاندي او دغه خپله ستونزه حل کړه. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو د خوا نه، متاسفانه، چې کله چې بیا دا ښځې غږ اوچتوي، دې ته وایي چې دا خدای مکړه غربي حقونه غواړي، یا دوی لمسول کیږي. ښه، راځئ دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه ښځې ولمسول شوي او په دروغ دا ناره اوچته کړه، یا د دې دپاره چې د طالبانو نظام وننګوي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو. زما ته سوال بیا دلته پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایي یا اسلامي اصول غږ اوچت وایي، آیا تاسو د اسلامي اصول په رڼا کې دا ښځې ونیوې بندیان هم کړي؟ که د اسلامي اصول په رڼا کې هم نیولې، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې یوه پردۍ ښځې ته لاس ور وړئ؟ دا د اسلام په کم یو اصولو کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شئ، یوه ښځه دې ولچک کړی او په داسې یو ځای کې دې واچوئ چې هغې شاوخوا ټول پردي نارینه اوسي؟ که غواړو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر هغې چې شرایط د کار نه برابر چې ستاسو په وینا چې موږ غواړو د اسلامي اصولو په رڼا کې دوی ته د کار زمینه برابره کړو، نو زه فکر کړم چې دوی تر هغې پورې د ښځو د نیولو او بندي کولو حق هم نه لري، ځکه د دوی سره ښځینه پولیس نشته دی، د دوی سره د تحقیق څارنوالانې ښځې نشته چې هغه ښځې چې دوی نیسي بندي کوي یا د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغې د دوی په بندیخانو کې د ښځو بندي کول ناروا او ناجایزه دي، چې د دوی خپله باندې د اسلامي شرایطو زمینه په هغه ځایانو کې، په نظارت خانو کې، په بندي خانو کې نه یي برابره. د تحقیق څارنوالانې هم باید ښځې اوسي، ځکه چې دوی په خپله وایي چې موږ د ښځو د حقونو طرفدار یو. نو زه دلته د دوی خپل برخورد د اسلام د برخور په د اسلامي اصول خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا د تاسو پوښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وایي چې په داسې شرایطو کې چې د جرم و جنایت مثلا مطرحي شریعت دوی ته اجازه ورکوي واکمنو ته.
څه جرم تاسو آیا دا ننګولی نه دي چې څه جرم دی ښځو دغه کړی دی؟ کم عملي د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی چې دوی وایي چې موږ مظاهره
مثلا طالبان وایي چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي. زه په دې خاطر باید دا خبرې وکم چې دلته موږ سره د هغوی استازی نشته دی، نو ښه ده چې د هغوی هغه کوم لیدلوری چې دی هغه هم اورېدونکو سره شریک کړو. طالبان وایي چې دوی بهر ته د تلو هڅه کوي د دې په خاطر باندې چې په بهرنیو هېوادونو کې سیاسي پناه واخلي، ګویا د دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
بالکل دا تلويخ دی د دې غوښتونکي وی چې بهر ته لاړ شي، خو تا د دوی کیس قوي کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل
مننه راځي
توجیه ورکړي.
له سونیا منګل نه بم واورو تاسو ته بیرته راځم. ملالۍ
ما د آخري جمله اله د چې بشپړه کړم.
مهرباني.
زه دا چې سعیده د ښځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس لپاره یې دا ناره اوچته کړه، نمایش یې ورکاوه، خو تا د دوی نمایش ته مشروعیت ورکړه. اوس به ټوله دنیا وایي چې تا بندیانې کړې، واقعا د دوی ژوند په خطر کې دی. ستا څه کار و چې د هغوی نمایش ته د مشروعیت ورکاوه؟
مننه سونیا منګل. تاسو ته راځو د ملالۍ شینواري په خبرو باندې که تبصره لرې او دا راته ووایي چې تاسو د طالبانو لخوا د دغه ښځو نیول او بیا د دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خپره کړې ده چې خلکو ته وښیي چې دغه ښځې اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې چې ځینې غږونه یې خپاره کړي دي. ورسره همدارنګه یې په ځینو اعترافونو کې دا ویلي دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره دا مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو دغه د ویډیوګانو خپرولو ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته ځان اوریدونکو ته ستاسو کرانې میلمنې ته وړاندې کوم. څرنګه چې مخکې غلې وویله چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید موږ مبارزه وکړو، خپل هیواد کار وکړو، خپل هیواد لپاره زده کړه وکړو، خپل ځان لپاره تعلیم وکړو. دا زموږ حق دی، هیڅوک نشي کولی زموږ حق دا زموږ څخه واخلي. دا څلوېښت مېرمنې چې یا نجونې پیغلې چې راوتلې دي، اعتراضات یې کړي دي، مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دوی به دا د خارج دپاره کړي. که چېرې د خارج دپاره وکړي، نورې لارې ډېرې لارې شته چې دوی خارج ته ولاړ شي، دوی د هېواد څخه بهر شي. اوس لازم هم ده چې موږ ځوانان، موږ پیغلې باید د هېواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډېر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړې ده، کار مو کړی دی. اوس چې موږ دغه سې چې په خلک شي نه، دا زموږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هېواد کې موږ کوم برخه نه لرو. د هېواد هر څه زموږ د هېواد سره مینه دا د دې باعث کېږي چې موږ راووځو، مظاهرې وکړو، خپل د حق څخه دفاع وکړو. د هېواد څرنګه چې موږ پوهېږو، د هېواد اقتصادي بحران سره مخامخ دی. که په ډېرې کورونو چې موږ ډېر کورونه دي چې یوازې ښځینه هلته کار کوي، خپل ماشومان ته هغې حلال نفقه برابروي، که چېرې د دولتي د مخکې اخلاص نه شي، خدای نخواسته هغې به د وږې څخه مړې شي، نو هایې دا د دې موږ باید اوس هم چپ کښېنو. دا زموږ حق دی چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هېواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دوی که موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ کار وکړو، درس ووایو، تعلیم وکړو، دا ډېره دې اشتباه کوي. او هغه مېرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوي دي، خپل آوازونه یې پورته کړي دي، بعضې وایي چې دا د خارج دپاره، د پیسو دپاره دوی دا کار کړی. زه اصلا د دا خبر سره موافقه نه یم. مخکې چې اغلې شینواري وویله دوی که د خارج دپاره دا کار کړي وو، خو نورم دې زمینه ورته مساعده کړه چې دوی باید خارج ته ولاړ شي. دې ته د دې امنیت نه سو نیولی، دی خپل ځان سره قید کړی دی. د اوس نسې اوس که موږ نړۍ ته وګورو هغې نړیوال خلک هغې دی خواړه چې دی خارج ته راوباسي. دا په دې اوسنۍ حالاتو کې زموږ د ښځو د پیغلو زموږ د ټولو دوه شوهاره دي، یو کار یو زده کړه. که چېرې موږ ته د کار زمینه برابره سي، چې موږ ته د زده کړې زمینه برابره سي، زه فکر نه کوم چې څوک په خارج ته ولاړ سي، څوک په خپل هواز راپورته کړي.
مننه مننه سونیا منګل. بیرته درته راګرځو ملاله شینواري، تاسو وایي سونیا منګل مهرباني.
مخکې مثلا که د اسلام زره یو ګورو، د پیغمبرانو په وخت کې بی بی ختیجه او بی بی عائشه دی، هم بی بی ختیجه شه تجاره وه، په کار یې کوی، په زموږ د پیغمبرانو سره سم اوژه په اوژه جهادو ته تلله، د دې سره کار کوي. اما زه نه پوهېږم چې دوی ولې د حدیثه غلطه معنا اخلي او وایي چې باید مېرمنې په کور کې کښېني.
مننه. کاشکې چې موږ سره د طالبانو کوم استازی او په دې اړه باندې موږ مخکې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړي، باسونه هم کړي دي. ملالۍ شینواري، طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي، د ښځو مکتبونه پرله پسې پرانستل کیږي، دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، په نورو کې به هم ژمنه داده چې پرانستل شي. په ګرمسیرو کې پانتونونو ته نجونې اوس تګې پیل کړی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې به تاسو کتلي چې دوی یوه ویډیو خپره کړله چې یو شمېر ښځې چې شمېرې لسګونه وو د پولیسو له یو روزنې نه فارغې شوې. مخکې تاسو وویل چې دوی پولیسان نه لري. په روغتیا په برخه کې، په ځینو نورو برخو کې ورو ورو ښځو ته اجازه ورکوي. فکر نه کوئ چې ښځې باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي، دا کوم وخت غواړي، دا ورته ورکړي او په مسلامتامیزه توګه ورسره کار وکړي تر څو ښځې خپل حقونه واخلي؟ ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپون دي او ورځ په ورځ په دې برخه کې اقدامات کوي.
نه، دا خو یې ښه کار کړی چې کومو سیمو کې ښوونځي شروع کړي دي، دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی. دا خو د ښځو نارمل حقونه دي، باید ورته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبور دي چې ښځه او نرو ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي. اوس پاتې شوه دا چې د اعتبار کیسه، اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي، د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي. ما تاسو ته وویل فکر وکړئ چې دغه ښځو د دې لپاره دا مبارزه کړې وه چې لاړې شي ګواکې بهر ته وځي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کړه. دوی د هڅه نه کاندي چې دا ښځې د بیا بندیانې کړه او دوی سره د داسې برخورد کاندي چې د هماغه ښځو چې غوښتل یا ځان ته کیس جوړ کړه د هغو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وښیي چې د هغو ژوند په خطر کې دی، یا د هغوی د حیثیت مسله ده، یا د حیثیت یې تر خطر لاندې راشي. زه داسې وایم چې دوی باید د دغې ښځو سره د نرمښ نه کار واخلي، دوی ته د قناعت ورکړل شي، دوی ته د دوی سره د هغسې برخورد ونه شي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ. بیا دنیا ته هم دوی ویلی شي چې موږ ورسره ښه برخورد کړو، اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصولو لاندې ژوند وکاندي. بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې ته قانع کاندي چې وګوره دا ځینې خلک دغسې ناروا خلک به په خپله قضاوت بیا وکړه. ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګانې جوړې کړه او بیا ووایي چې وګورئ چې موږ دا ښځې چې وي دو ټول ته ویل شوي چې تاسو ته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو. زه فکر کړم زما غوندې خلک چې دلته لا په افغانستان کې وو، من په آزاده توګه د کار کولو جرأت ولې نه لرو؟ دا پوښتنه موږ نه تر اوسه پورې نه ده شوې. ولې موږ په آزاده توګه نه شو کړی سره د دې چې ټول حجاب موږ همیش مراد کړی؟ اوس یې هم هغه د دوی د ویر نه، د خپل د هغه عقیدې په اساس باندې موږ خپل حجاب مراعتو او هغې مطابق ژوند کړو. ولې خبره دا ده چې موږ ویره لرو او دا یو واقعیت دی چې دا ویره شته دی په دې ټولنه کې، ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې نظام چې جواب ورکون کې منګ نه دی لیدلې په افغانستان کې. همدا اوس دلته مختلف ډلې چپلې دي، هر چا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼي اوږدې کړې وي. زه طالب یم، زه نه پوهیږم چې دا رښتیا طالب دی او که نه دی، ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري. که پخواني خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې راننوته او کور یې غلا کړ او د پولیسو په جامه کې راننوته اختطاف وشو، اوس هم هماغه قصه ده. د طالب په جامه کې راننوځي، کور کې سړی ووژني او ووزي، بیا نو ته دا ثابته کړه چې دا طالب و که نه. د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دې کې څوک مسؤلیت مني. بیا وایي چې ولا دا خو شخصي دښمنۍ دي. وروره خو تا خو وایي، ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی، که د شخصي دښمنۍ نه زه مړه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم، خو ته مسؤلی تا هغه اوس غاړه دی ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم، زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده.
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مې مرورت ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مې ته ساتي. خو دلته دوی دا وایي چې ګواکې که چرته زه شخصي دښمني ولرم د هغې نه باید زه خپله ځان وساتم، نو بیا دا نظام مانا څه شی شوه؟ یا چې که چېرته زه ولګې مې وایي نو زه باید بغاري ووهم، نو دا نو د دولت مسؤلیت څه شی دی؟ په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه و هغه به ویل چې که چرته زما په قلمرو کې یوه وزه د ولګې نه مري هم زه ځواب باید ځواب ورکړم. نو انسان چې مري د ولګې نه، بېکارۍ نه مري، د یو دښمنۍ نه مري، آیا دا نظام د عمارت د ځواب ورکولو مسؤل دی او که
نه دی؟
ما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ د پاره هڅې لا نه دي شروع کړي، بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ د پاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو، او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو. نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه په یو اسلامي نظام کې ژوند کړم، زما سر و مال و عزت خوندي دی؟ په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت.
سونیا منګل، تاسو نه غواړم چې همدا او پختم طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي، ښځو ته د کار شرایط برابروي، او موږ ګورو چې که ورو هم دی په ځینو برخو کې لکه همدا وروستیو څو ورځو کې څو تنه پولیسې فارغې شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې، د پولیسو په لیکو کې شامل شوې، څه ویډیوي تصویرونه یې خپاره شول، همدارنګه په روغتیا کې هم اجازه ورکړې ده، د پاسپورټ په ځینو برخو کې ښځو کار کوو، په ځینو مواردو کې کار کوي، په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي، همدارنګه مکتبونه او پوهنتونونه هم ورو ورو پرانیستل کېږي، او دوی وایي چې نور به هم پرانیزي. همدا پوښتنه مې چې له ملالۍ شینواري نه وکړله، نو که چېرته طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي، هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي، ښځې ولې باور نشي کولی د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي، ول طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي؟
دا د ښه پوښتنه ده. اک چې دی ورکول کېږي نه، بلکې اخیستل کېږي. زموږ په هېواد کې زموږ عقل نشته نه دی را کړی، بلکې زموږ عقل زموږ څخه غوښتې اخیستې دي. نو دا ډېر ښه خبره ده چې موږ د یوه میاشت کې په سوشل میډیا کې وینو روغتون کې د سرپرست تعین اسواله او په پاسپورټ ریاست کې کار کوي، بعد شخصي پانتونو په شخصي بانکو کې هم میرمنې کار کوي. زموږ ویره دلته ده چې دوی یوازې خبرې کړې دي، اوس پرې عمل کړې نه دي. موږ غواړو ژر تر ژره اقدام وکړي، ځکه دا شپږ میاشتې چې تېرې شوې دي، په دا شپږ میاشتې کې ډیر وخت په داش پز مشته کې مېرمنې کولای شي چې افغانستان یو ځای ته ورسي دی به چې هغه ورسې دی نوی نظام افغانستان کې جوړ کړي د افغانستان تراغله باید مېرمنې د پاره دی پلانونه جوړ کړي ولي وای او د شزه هغه څوک چې شزه د ان الله پاک نعمت چې خدای پاک ویل دی آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي لا هغه کسان چې نه پوهیږي نه هیڅکله نو هغه مسلمان موږ وایو چې مسلمان ورور د خپل شي د زده کړې خوشحالي خوشحاله او افتخار پرې وکړه که نور څه نه وي هغه به ستا ماشومان ته سالمه روزنه ورزده کړي مهربان باید ښه سره مهرباني وکړي شي موږ کوم هغه حالت چې په موږ په راډیو کې یا په تلویزیونو کې ولیده هغه مېرمن چې اعتراضات کول دی هغه سره اصلا ښه چلند نه دی کړی دا چلند دا باید څنګه کې چې طالبان په رسمیت شناخته نه سي یعنې دی شاید نه پیژني نو دی که چې د میرمن سره ښه چلند وکړي میرمن د پاره مکتبونه زده کړي د پاره مکتبونه خلاص کړي کانتینونه بیرته خلاص کړي د دې د پاره د کار زمينه نورم برابر کړي نو د هغه وخت موږ کولای شو چې دی ومنو څنګه د دې د راتګ څخه ډېر لږ وخت کې شپږ میاشتې د کیږي موږ به دې ته نورم لږ وخت ورکړو موږ به دې ته وخت ورکړو چې دین او د میرمن د پاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دې موږ نوی راغلي دی د هغوی خپل نظام جوړې د هغوی خپل یعنی پیدارو کې بلدي ته واړي دي د میرمن د پاره کما اقو حقوق چاغي لري هغه سره برابر یو څه وخت به ونیسي اما ژر به ژر دې باید هغه میرمن چې اعتراضات کوي مبارزه کوي یا هغه ته باید هغه امنیت ونیسي هغه سره شکلات نه وکړي چې څه
مننه مننه سونیا منګل ډیر زیاته مننه ز رازم څو د کیرا سرپاتې دی ملالې شنواری د ما څو پښتنې پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم له تاسو پښتم چې یو بل څام د طالبانو خپل مستقیما رسمن طالبانو نه دی ویلي خو دوی یو شمیر پلویان وایي چې دغه څلوېخت یا پنځوس ښځې د افغانستان د شل میلیونه کووایو یا نمایي نفوس استازولي نشي کولی دوی وایي چې په کلیو او بانډو کې چې کومې ښځې وي هغوی ته امنیت په کار و خوندیتوب ورته په کار و او هغې نه اوس برخمنې دي او همدارنګه به دوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورو ورو ښځو ته حقونه ورکړي ښوونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې څه وایئ چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د ښځو استازولي کولی شي او دغه اعتراض یې څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولئ چې وایي دا ښځې د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کېږي لنډ ځواب راکړئ بیا یوه پوښتنه بله کوم دقیقې راسره کمې دي
ښه زه ول دا وایم چې دوی ولې دغه بهانې خلکو ته په لاس ورکوي دا د بهانو د له منځه وړلو دپاره دوی ولې هڅې نه کاندي د ملامتیا ګوته ولې دوی ته باید ونیول شي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکوي او پاتې شوه د نمایندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازي توپ کړی شي هیڅوک زه افغانستان کې هیڅ داسې یو څوک نش نه وینم چې فکر وکړم چې دغه ښځه چې دا به د ټولو ښځو نمائنده نه هغه د کلی ښځه د ټولو افغانستان د ښځو استازي توپ کړی شي نه د خار ښځه د ټولو افغان ښځو استازي توپ کړی شي هر څوک د خپل حق استازي توپ کړی شي او هر څوک چې خپل غږ اوچتي د خپل حق د پاره اوچتي ښه تابان چې زما غونډه مشابه ستونزې هم شاید کېدې شي ولري او د کلی د خځو په شان هم مشابه ستونزې کېدې شي خځه ولري پاتې شو اوس د اقلیت او اکثریت ستونزو په اړه امنیت یوازې د خځې د پاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړیتوب کې راځي تابان که چیرته امنیت راشي اوس دزبند شوه امنیت هغه وخت راځي یا اصول هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فیلن د پاره جنگ نشته د فیلن د پاره یوازې دزبند شوه دی چې هغه یو طرف ته چې د جګړې او هغه بالکل خاموشه شوه خا اوس که چیرته دزبند شوی امنیت راغلی نه دی، مګر باید امنیت د رامنځته کېدو
د سیاسي مخالفانو لخوا د ښځو تشویقول دوی چې وایي په دې اړه باندې څه وایي؟ مثلا بهر میشتي یو شمېر د طالبانو ظاهرا سیاسي مخالفان به وبولو.
خا دا سیاسي مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه اوس لري دي، ټول واک د دوی سره دی. هغه د سیاسي مخالفت کومه ګناه نه ده، هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغملی شي، یا په راتلونکي کې به شاید دوی سره د سیاسي مبارزو دپاره نور خلک هم راوځي. آیا دوی به ټول د ستوني نه رانیسي او خفه کوي؟ به باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نه شي په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ورسره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتدارۍ یو شرط دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوی چې کله ته په واک کې چا په مخ څپېړه درکړه، دا بل مخام ورواړ و ورته ووایه چې مهرباني وکړه ته به په واقعیت سره په ما غوسی کېدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړي. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجرا ولاړ شوي دي د پستوني کې خپه کړه.
مننه ملالې شینواري، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور بس ته خبرونه وا د پوخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پوخانی استاذي ملالۍ شینواري او همدارنګا د خزو د حقونو فعال سونیا منګل را سره په دې خبرونه کې. ل دواړو مننه کوو، تر بیا خې چاري.